دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړمو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار پامیر ساحلي تاسو ته وړاندې کوي.
له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون لکه کابل هوایي ډګر لومړی نړیوال پرواز قطر ته ورسېد. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د پیسو د لیږد مخنیوي د هغه هیواد اقتصاد زخت ځپلی شي، او امریکایي ولسمشر د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر ولاړل. دا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای څخه د پاسه یو اونۍ وروسته لومړی پرواز و. د قطر هوایي شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې دا د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یوه بیلګه بلل کیږي. تیره میاشت هغو پخوانیو یاغیانو د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو د ګډ بهیر په همغږي کولو کې مرسته کړې وه، خو په پای کې له خطر سره مخامخ زرګونه افغانان او ځینې بهرني وګړي لا هم په هغه هیواد کې پاتې دي. په سپینې ماڼۍ پرون نوی تجارتي پرواز د طالبانو له لوري لومړی مثبت ګام بللی دی. طالبانو ژمنه کړې چې هغو بهرنیانو او افغانانو ته به له هیواده د وتلو اجازه ورکوي چې سفري اسناد لري او غواړي بهر ولاړ شي. سپینې ماڼۍ بیګا په یو بیان کې ویل طالبانو له هیواده د امریکایي وګړو او د دایمي استوګنې اسنادو لرونکو په وتلو کې د اسانتیاو پیدا کولو په برخه کې همکاري کړې. بیان وایي طالبانو نرمي او ورسره په معاملاتو کې مسلکي چلند ښوولی چې دا لومړی مثبت اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس ویلی په پرونی پرواز کې لس امریکایي وګړي او یو لس هغه کسان شامل ول چې په امریکا کې د دایمي استوګنې قانوني اسناد لري. په نورو مسافرو کې د کاناډا، هنګري، اوکراین، جرمني او برتانیې وګړي شامل ول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړې ده چې د پیسو د لیږد مخنیوي هغه هیواد او اقتصاد د پرزیدو له خطر سره مخامخ وي. ډیبرا لاینز بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې طالبانو ته باید پر داسې محل یو چانس ورکړل شي چې هغه بنسټپاله ډله له جګړو څخه د حکومت کولو پر لوري د ګامونو اخیستو هڅې کوي. نوموړي 15 کسیزه شورا ته ویل ژر باید یوه داسې طریقه ولټول شي چې ورسره افغانستان ته د پیسو لیږد بهیر پیل شي چې د اقتصاد د ړنګېدو او ټولنیز نظم د ګډوډېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په خبره کې پر افغانستان بندې شوې پیسې خلاصې نشي نو اقتصاد به یې زخت وځپل شي چې له وجې یې میلیونونه خلک د بېوزلۍ او لوږې ښکار کېدای شي او له هغه هیواده د کډوالۍ د لویې څپې لامل ګرځېدای شي. طالبانو تیره میاشت پر داسې مهال په کابل کې غرب پلوه حکومت ړنګ کړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو له افغانستانه خپل سرتیري ایستل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم افغانستان له وچکالۍ، د هیواد دننه د خلکو د بېکورۍ او له بشري بحران سره مخامخ و. هغه مهال به بهرنیو هیوادونو د هیواد د بودیجې تر 50% زیاته برخه ورکوله چې هغه سلسله د طالبانو پر افغانستان تر کنټرول وروسته ودرېده. امریکا د افغانستان بانک د $10 اربع شتمنیو زیاتره برخه کنګل کړې ده چې د هغه هیواد پر نویو واکمنانو یې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. د سند پولیس وای په تیرو درو ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د خځو او ماشومان په ګډون تر 1.5 زیات افغان کډوال نیولې دي. د سند ګوټکی خار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر ماخام مشال رډو ټول گرفتاره کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځنوې واځي تذکيري لرلې.
دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد یې مقدمه جوړه کړې او هیواد ته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښوولې. په اسلام آباد کې د UNHCR ویاند قیصر افریدی بیګا مشال رډو ټول چې په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستنه کړي. د تیرې میاشت په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ نو هله هغه وخت راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 18 کلونو په عمر کې ومړ. د هغه کورنۍ وایي چې یوسفزی له 2 میاشتو راهیسې ناروغه وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یوسفزی پر مړینه خپګان ښودلی. نوموړي پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. رحیم الله یوسفزی له 1999 زیږیز کال راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله او د بی بی سی په ګډون یې د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کړی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووېډ 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 100 میلیونه پورې وګړي به واکسینو ته وهڅوي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکې ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په هغو خلکو کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې یې بسترېدل او له ناروغۍ یې مړینې په زیاتېدو دي چې واکسین شوي نه دي. بایدن د وایرس د کنټرول لپاره شپږخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر 100 زیات کسان پکې کار کوي باید ټول کارکونکي واکسین شي او یا به هر اونۍ د وایرس لپاره ټیسټ کوي. د سپینې ماڼۍ له اټکل سره سم د دې امر له وجې به په شخصي څانګه کې تر 80 میلیونه زیات کسان تر پوښښ لاندې راشي. د ولسمشر د ستراتیژۍ بله برخه د ټولو وفاقي کارکونکو او قراردادیانو لپاره واکسینېدل لازمي کول دي. تر دې مخکې به هغو کارکونکو کولای شول چې د واکسین پر ځای مسلسل ټیسټونه وکړي او کار ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د نړیوالو پوځیانو له وتلو راهیسی له کابل هوایي ډګره پرون په لومړي ځل نړیوال پرواز کې لسګونه کسان له افغانستان ولاړل. چارواکي وایي د هوایي ډګر نظام لا هم په بشپړ توګه فعال نه دی.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي سیستمونه په حد اقل نورم کې فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
د سین چارواکي وایي په تیرو درو ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه تر ډیر زیات افغان کډوال نیولې دي. دوی وایي کډوالو قانوني اسناد نه لرل.
کچھ ڈاکومنٹ سے، کارڈ سے اور پرٹیکولر آف مائی نام بول دیا، ٹیلی فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ویلي د طالبانو په سرپرست کابینه کې داسې کسان شامل دي چې نمونه یې د بندیزونو په تور لیست کې دي. پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتي چې د افغانستان لپاره دي د خپلې تګلارې په اړه په پارلمان کې بحث وکړي. سرکاري ارکام شي چې د پېښور د چټک بس پروژې په یو کال کې څه د پاسه 1.5 عرب تاوان کړی دی. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 18 کالو په عمر کې مړ شو.
باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی و.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مجغله مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغانستان لپاره دی د غیواد تګلاری په اړه په پرمان کې باسوسی په دې اړه ریپورت روسته لرو. خو تر هغه وړاندې له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګر لسګونه کسان ایستلې. د افغانستان د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر ته ډیر الوتنو ته چمتو شوی دی او راتلونکو اونۍ به ورڅخه نور پروازونه هم وسی. یو شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راځي ځان په خطر کې احساسوي غواړي چې نړیوال پروازونه پیل شي او له هیواد ووزي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
دا د اگست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه چې بهرنیان پکې له افغانستان ووزي. تر دې وړاندې تیر میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر لاري له افغانستان ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګراتک تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته ټلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د ډیرلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس غلام جیلانی وفا ویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي. کار پر جریان لري. زه هیله من یم چې راتلونکي هفته کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کی.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول چې ګرلسې امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان او باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغه څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواد ووزي دوی به مخاونه نیسي خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدار اسوبل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانسته.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
M A S H A A L
R A D I O
د سند پولیس وايي په تیر درور ځکه یاد سوبې په بلابلو شهرونو کې تر ډیر زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې چې د کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی شار انزامی مشر عثمان عبد الله پرون مشال رډي تول چې په گرفتار کسانو کې شزي او ماشمان هم شامل دي. هلته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاند کیسر اپریدی وای په ورستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواته ستن کړی دي. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې.
د سن پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو خارونو او د پنجاب سره په پوله تر دې شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوي. د سن د ګوټکی سیمه مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وايي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبه پرس شوي او لدی رستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی وو چې پسند کې میش او راتلونکو ټولو افغانانو په اړه اړه معلومات راټول کړي او بیا د دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په شپږشتمه په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویلي وو،
بارډرز پہ جو سن کے بارڈرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دیوائی چی دا سن پا پولا پولیسو او انتظامیہ تے ہم دا حکم رکڑے شوے چی ہاگا ٹول خلق چی سن ترازی باید اوچار لے شی، زکا چی منگ دا اندیخ نلرو چی با افغانستان کی حالات سم ندی او پلوی شمیر کی افغان کورنائی با سن تا بزانگڑی توگا کراچی تراشی. وفاقی حکومت خو منگ توائی چی پولا بندا او ہی سوک نشی رت لے، خدا زمنگ لپارا ڈیرا مہم
ہمیں باڑ لگا دی گئی ہے، ہمارے لیے کنسرن کی بات ہے.
بلخوا دا ملگرو ملتنو دا کڈوال ادارے ویان قیصر افریدی دا ستمبر پا نہ مشال ریڈیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی، موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه گاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي، نو هغه پهل هم د افغان کډوالو خدمت کړې و، هغه ته ملمستیا ورکړې و. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې هم خلک ډېر زیات شمیر کې بے کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات هم داسې فلوئډ شان دي، انسرټن دي. نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي، باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، سور جوړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کول وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سن ته راغلي وو. بلخوا د تیرو سور زور هسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستانی شناختی کارت لري. د ملګرو ملتونو د والی اداری یو این ایچ سی آر پوینا پا پاکستان کی شوخوا سوال لسلکا افغان کڈوال میشتی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا،
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیګا د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز اندېښنه وښوده چې د طالبانو په لنډمهالي حکومت کې د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په کابینه کې ښځې نشته. تر دې مخکې اروپایي ټولنې هم ویلي وو چې د طالبانو کابینه ټول شمول نه ده، خو طالبان وایي سرپرست کابینه یې موقتی ده او ټول شمول ده. طالبانو د سپتمبر پر اوومه د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته د خپل حکومت او سرپرستی کابینې اعلان وکړ. عصمت سروان د امنیت شورا د کابینې غونډې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره ډیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شمول حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلې شول.
په هغه نمونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي: وړاندې شوو نمونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
The Prime Minister, the two Deputy Prime Ministers, and the Foreign Minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نومونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وویستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلابیلو ډلو ته د برخي ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شودنه کوي، خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پریشي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو خړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتي چې د افغانستان لپاره د هغه هیواد د تګلارې په اړه د پارلمان کې بحث وسی. تر دې مخکې د اپوزیشن یو شمیر نور ګوندونو هم ورته غوښتنې کړې وې، خو شنن کې پر دې موضوع جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره پوځي اداره یا اسټابلیشمنت جوړوي او په پارلمان کې به په دې اړه بحث نتیجه ورنه کړي، خو نور بیا وایي پر مهمو موضوعاتو د تګلار جوړولو لپاره د پارلمان ترڅنګ د نورو دولتي ادارو کردار هم مهم دی. منور شاه په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلي حکومت د افغانستان په اړه خپل تګلار د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. بلاول بټو زرداری د ستمبر په 8 په ملتان کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان حالات په پاکستان ژور اثر لري او په کار ده چې حکومت د دغه هیواد په حق لپالیسی جوړولو لپاره پارلمان په اعتماد کې واخلي. لدې وړاندې د پاکستان د حزب اختلاف زنو نور ګوندونو هم له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه تګلار باندې په پارلمان کې بحث وشي. کولیکوال او سیړون کی زاهد حسین په دې حق له ستمبر په 9 مشال ریډیو ته ویل د فکر نه کوي چې په دې حق له پارلمان کې بحث وشي او یا هم ګټوري نتیجې ورکړي.
په متوګه د ملک پر مهمو مسلو په پارلمان کې بحث ضروری وي چې په صلاح او مشوره د ملک په ګټه و پالیسی جوړ شي. خو زموږ په ملک کې دا روایت نشته، بل اوس هم اپوزیشن ګوندونه په دې لړ کې په متفقه د وکړه نه پورته کوي. زما په خیال دوی پوه دي چې په پارلمان کې د افغانستان په اړه تر ممکنه بحث وړاندې مقتدرو ادارو پالیسی جوړ کړي او عملي کړي ده.
د زاهد حسین په وینا زیاتر اپوزیشن ګوندونو هم د خپل حکومتونو پر مهال د دې ډول حساسو معاملاتو په اړه په پارلمان کې د بحث نه ډاډه کړي ده. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونو تل هڅه کړې چې د بهرنیو تګلارو جوړولو لپاره په پارلمان کې بحث وشي او د دوی په مشوره تګلارې جوړې کړل شي.
په تور باندې دا ویل کېږي چې پاکستان کوم خارجه پالیسي ده هغه عموما سیاسي خلک نه جوړي، او خصوصا د پاکستان افغان پالیسي چې هغه سیاسي خلک یا سیاسي حکمران نه جوړي، بلکې هغه چې د پاکستاني اسټابلیشمنت جوړي. کوشش خو به بیا هم سیاسي پاکستان کوي همېشه دې لپاره کړه چې سیاسي پارټیانې د هغې فیصله ومنلی شي. پارلمنټ چې چا ووټونه اخیستي ده، خو یو تیل دی، یو چیتوجیت دی، یو ستګل دی د سیاسي ګوندونو او د بریټي اسټابلیشمنټ منځ کې روان وي. همېشه اکثر پکې اسټابلیشمنټ چې دی
خو د دفاعي چارو سیړونکو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د نړۍ په پرمختللو جمهوری نظامونو کې هم د حساسو او دفاعي نوعیت په مسلو د پوز او دفاعي ادارو مشوره مهمه ګڼل کیږي. نو موړي دا تاسو هم رات کړ چې ګنی د هیواد په بهرنیو پالیسیو کې د پارلیمان فیصلې نه عملي کیږي.
ځینې داسې حقایق وي چې کېدای شي د پارلمان غو ته پته نه وي، هغه باندې خبرول خو ضروری دي، لیکن بل طرف ته یو پالیسی جوړول هغه کې د حکومت ټول په یو طرف ته اسټابلیشمنت امریکا کې هم کېږي، برتانیا کې هم کېږي، چې د پندکان په لای اورایي وي، د سټیټ ډیپارټمنټ په لای اورایي وي، او د کانګرس په لای اورایي په اورایي چې یو ځای نو وي دې پالیسی جوړوي. دا نه ده چې ټول د یو طرف ته نه لای کېږي، او دا غي پرمنځ باندې چې د کوم د ملک د مفاد د پاره دی. نو دا په پاکستان کې هم دا اصول دی، په کډې کې څو پوي چې زموږ اورینو چې اورینو نو به
دا یادونه
دا چې سا کال د اگست په دیرشمه په پینډی کې د پاکستان د پوز په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د قامی دفاع په حق لا د هیواد د سینټ او قامی اسمبلی د کمیټې غړو ته د افغانستان په اړه تفصیلات ورکړل شو. په دې کمیټه یو کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان له حکومت غوښتي چې په روغتونونو کې دي د هغو زلو نرسانی او روغتیایي کارکونکي وګماري. دوی د غوښتنه بیګا پر داسې مهال کړي چې د روغتیایي صوبایي ادارې پر 401 څوکیو کسان وګمارل، خو تر انتقادونو وروسته یې دا بهیر وځنډاوه. پر صوبایي حکومت تور پورې سوی چې پر یادو څوکیو د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نرسانی او روغتیایی کارکونکي ټاکلې دي. د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا په بیان کې ویل چې ګمارنی قابلیت ته په کتو کړې دي. غلام اوس په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلي زلو د ځوانانو د تنظیمونو او نورو مدني او سیاسي فعالانو لخوا د صحت په محکمه کې د قبایلي زلو لپاره د نرسانو په برتی کولو کې د قبایلي زلو پر ځای د سوات او ملکن ډیویژن د نورو زلو نه د زیاتو نرسانو د برتی کولو په اړه د نیوکو وروسته د صحت محکمه په الحال د برتی دغه عمل ودرولې دي. په دغه لړ کې د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د زمشوي زلو د ځوانانو د تنظیم مرستیال مشر ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دی د دې خبرې پلټنې وکړي، غنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کوي.
قبایلی ځوانانو سره او خصوصا په فټ اصلاحاتو کې مرجر نه بعد دا واده شوی چې کم پوسټونه په قبایلی سیمو کې راځي هغه که هر محکمه کې وینو هغه کې به ول قبایلی ځوانان میل فیمیل برتی کیږي. خو د بده مرغه چې کم اډورټایزمنت شوی و 450 پلس نرسنګ سټاف پوسټونه هغه کې نوټیفیکیشن شوی دی لوکل دی 25-30 کسان نور چې کم دی نان لوکل خلک اغستی دي. باقاعده صوبائی حکومت نے زدی مطالبہ کو ددی وضاحت دی اکڑے شی انکوائری دی اکڑے شی فوری طور چکم دے قبائلی سی مخلق دی واغستے لیشی کدا سی ہونا شونو مونگ زوانان با بیا پا دے احتجاج باندی مجبور ہو
د قبایلی زلو د ځوانانو لخوا د دا ډول نیوکو او سخت ردیعمل وروسته بیا تیر ماخام د صحت د صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا یو ویډیو بیان هم خپور شو او هغه په دغه بیان کې دا تورونه رد کړل چې غنی د برتای په دغه عمل کې د اعلی وزیر یا نورو وزیرانو لخوا لاسوهنه شوې ده یا په دغه عمل کې د قبایلی زلو دولت د حقونو وهلو هڅه شوې ده. خو تیمور سلیم جګړه وویل چې د قبایلی زلو دولت د محرومۍ د جذباتو راپارولو په وجه دوی د نرسو او نرسانو د برتی کولو دغه عمل په الحال ودرولې دي.
آج سارے قبایلی اضلاع میں صرف 112 نرسز ہیں.
په ټولو قبایلی ضلعو کې دا وخت 112 نرسان دي. د دې 401 نوي پوسټونو لپاره 2022 کسانو درخواستونه ورکړي وو چې پکې 50% درخواستونه د ملکن ډیویژن نه راغلي وو او د برتۍ په دې عمل کې د اعلی وزیر یا د کابینې د کوم غړي لخوا هیڅ اثر نه دی پرې باسلې شوی. خو مونږ د قبایلی ولس د جذباتو د احترام په وجه دا عمل ودرولو. په صوبا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دا مسله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او وزیر اعظم عمران خان سره هم شریکوي چې د قبایلی زلونه په سرکاري محکمو کې د خلکو د برتی کولو په لړ کې دا وی سره د تعلیمي قابلیت او عمر خصوصي رعایت وکړي.
کوشش کوم په پاکیو صوبایي حکومتونو سره چې هغه د ډیډیرو میرټ واغنه یو جدا سیستم په طریقه باندې داخل کراولي. موږ به کوشش کوو چې دا منیسټر سره کینو، عمران خان سره کینو، وزیر اعلی سره کینو چې دا تحفظات لري کوو، قبایلو له سہولتونو ورکو چې دا کوم د دې 461 دی یا 41 چې کوم جواب راغلی دی چې دا خالص مخلص قبایل الاواله.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې د زمکولو پر وخت په سپارښتنو کې ویل شوی وو چې په را روانو لسو کلونو کې به قبایلی ضلع د بندوبستي ضلعو سره د برابرولو په هدف په بجټ او سرکاري نوکرو کې یادو سیمو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس درنو اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې سوي دي. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکاري د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر ولاړل. دا له افغانستان د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای څخه د پاسه یو اونۍ وروسته لومړی پرواز و. د قطر هوایی شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې دا د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یو بیلګه بلل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړی دی چې د پیسو د لیک مخنیوي هغه هیواد او اقتصادي د پرزیدو له خطر سره مخامخ وي. ډیبرا لاینز بیگا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو ته باید پر داسې مهال یو چانس ورکړل شي چې هغه بنسټپاله ډله له جګړو څخه د حکومت کولو پر لوري د ګامونو اخیستو هڅه کوي. امریکا د افغانستان بانک د لس ارب ډالرو شتمنیو زیاتره برخه کنګل کړي چې د هغه هیواد پر نویو واکمنانو یې د فشار د وسیلې په توګه کاروي. د سند پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولې دي. د سند ګوټکي ښار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر ماښام مشال رډتویل گرفتار کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځنو یوازې تذکرې لرلې. هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د وشپېته کلونو په عمر کې عمر د هغه کورنۍ وایي چې یوسفزی د څو میاشتو راهیسې ناروغ و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینې خفګان ښودلې. امریکایي ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 100 میلیونه پورې کسان به په واکسین کولو ته وهڅوي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکو ډلټا باندې د وجې پیښ زیاتیدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه اوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. د شمالي وزیرستان سوداګر وايي پر غلام خان بندر له افغانستان سره په تجارت کې لستون سره مخامخ دي. دوی وايي پر پوله د عملی د کموالی لوجی لاری په ورځو ورځو ولاړوي او سبزی او میوه منزل ته ترسیدو مخ کی خرابېږي. د سبزی او میوه سوداګر وای مسلسل تاوان سره مخامخ دي. خو چارواکي وای د ستونزې د هواري لپاره پر پوله د کارکونکو شمیر زیات کړي. دوی وای په تیرو درو ورځو کې پر پوله د مال وړونکو گاډو د تګ راتک بهیر ګړندې شوی دي. عمر وزیر په دې اړه رپورت لري.
د شمالي وزیرستان سوداګر ګلاماندی چې په غلام خان بندر افغانستان سره تجارت کې ورته سهولتونه نه ورکوي. دوی وایي په غلام خان بندر یې د سبزو او فروټو ګاډي دوه ورځې ولاړ وي چې په نتیجه کې سبزي او میوې چې منډې ترسي نو خرابې شوې وي. د شمالي وزیرستان میرامشاه در پاخیل منډي یو تاجر احسان الله وایي چې هر تاجر د لکونو په تاوان کې روان دی.
مخسمه لګی آی په دې لار باندې کاروبار نه کړل د زر بیا د واج نام یوز دا کاروبار نه خراب شول. د بیا چې کلا بیا موږ د نوې کاروبار شیدو شم دې راي لا وته پاتلا چې موږ ته بن سلام کمال مکمل سہولات ورکو. بیس نو ساتو د ریکس پرې د کیم مثال کاروبار نه مش کړی دي. موږ ته یو څه خراب شوي اوله مو درې یا سلور ګاډي ورته سي مثال په درې سلور د ټریډر د ویلوربي ا درې ور د ګاډي پر پاسي او مثال د بیا نه ګاډي درې ور د کیم پسې بیا په ودارې شي. کومس کم مو دې 8 لک نو 12 13 لک په ورځ نقصان ده. دا د هر تجارت ده.
د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وای چې د انګورو ټرک چې دوه ورځې د چیکینګ لپاره ودرېږي نو ټول مال یې خراب شي. عملا کمه ده ګاډي ورته سو ورځې ولاړ وي.
د دوه سره
حکومت نه دا غشتنه دي چې د سبزی او د میوې گاډي تر غوښه لین جوړ شي چې هغه په سنتیا بندر پاس کېږي چې په گاډي باندې شپې نشي مش د سبزی د میوې په گاډي باندې دوه دوه شپې ګلم خون په بارډر شي کېږي هغه چې کما دوکنه دلته چې راسيږي یې بوونه راونه وي مش کړی نه په بندې شي مهرباني دا وشي مش حکومت نه بار بار دا غشتنه دو چې ګلم خون په بارډر نه مشته په کاروبار شي اسونه روکړل شي کمیش غشتنه ونه شو منل مش په دا بندې تجار مجبوري چې مش خپل کاروبار مزید بل بنره بارډر ته بدلاوي
د شمالي وزیرستان سوداګرو د غستونزو په اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی او رحمان وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې درش لوجې سستونزشته خود امرسیال کمیشنر په هدایاتو دو یوز ډېرې کمې کړې دي د چیکینګ لپاره عمله زیاته شوې نوره به هم سه واشي
ڈی سی صاحب ډېر سخت نوټس په غیمنده وخسته یو چې د کوم تکلیفات جوړ شوې دي یا مخکې راوون دي دې پوری تور باندې حال وګړي چې څومره درنه کیږي نو هغه ځی میزه د بی ډی پارټي هم یو تکړه چې آر 12 کسون وی هغه مو 22 کړل جار ولا کسون چې وی هغه چې 12 کسون وی هم 26 کړل چې ایت ټایم چې 8 گاډي چې کیږي خو به بدقسمتۍ سره د غزیت لغرل مندو زی تنگ دی د گاډي ګنجېش ازي کام دی میزه غېده پر پر جنسی بیس کے خپ وہ ایکسلیویٹر خپارا پئی تو کڑی دی چہ کے کہ مش چار شروع کوی چن اس چھ گڈی گنجیش تئی دے ودرا والے چہ چھ کے بجائے 18 گڈی گنجیش پو اصل ور ڈرائیور ز کی مش ازی دومرا ستر کی 18 گڈی پکے ودرے دیش
سوداگر وای چہ غلام خان بندر اس باقاعدہ ٹرانزٹ شوے باید حکومت پورا انتظامات وکڑی سلور ویر ساتا کاروبار اجازه وکړي چې تجارتی مالونه پر وخت د پولې پورې انتقال ولی شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا په سرشار پېښور کې د چټک بس پروژې د تیر یو کال په موده کې د څه د پاسه یو عرب روپیو تاوان کړی دی سرکاري ارقام شي چې که دا پروژه همداسي تاواني پاتې سي نو په راتلونکي یو کال کې بیا تاوان دوه چنده سي اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې پروژه د بنظامۍ لوجي تاواني سوي خو چارواکي وایي د تاوان لامل د کورونا وایرس وبا کنټرول لپاره بندیزونه او محدودیتونه دي شاهین بنیرای په دې اړه رپورت لري
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د اگست په 14 نیټه د پیښور د چټک بس سرویس د منصوبې پرانسته وکړه حکومتي چارواکو هغه مهال اندازه لګولې و چې هر ورځ به د دې بسونو په وسیله 3,65,000 کسان سفر کوي خو یو کال وروسته شمیرې ښایي چې هر ورځ خواوشا 1,00,000 کسان دا بسونه کاروي سرکاري اسناد ښایي چې په کال 2020 او 2021 کې دا پروژه د 1.8 بلیون روپو د تاوانونو سره مخ شوې ده په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې ایډیټر ارشد عزیز ملک وویل چې څو ځلې د اړوندو سرکاري ادارو نه د منصوبې په اړه معلومات وغوښتل خو چا ورته ځواب ورنکړ نوموړی وایي اوس یې خپله داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښایي دا منصوبه د لویو مالی تاوانونو سره مخ شوې ده
تیر کال چې کوم دی دوی فکر چې کوم ښایي سرکاري هغه پیسې 1.88 کروڑ دی چې کوم دی سبسیډي ورکړې دی آلریډي پیسې دي تا دی خرچ کړې دي حکومت والا ورکړې تیر کال کې دوباره چې کوم دی 2.80 کروڑ روپے دی دپاره بجټ کې ابھی یخی دي او دا چې کوم دې ته ملایږي کې بلته ملاو شوې هم دي پیسې کم فیزیبلټي جوړا دا داغه حساب سره روزانه په کار کې 360,000 خلک دی کې دې جی راځي د دې اوس سرکاري تور باندې وایي چې 1,60,000 کسان دې کې سفر کوي
خو په خیبر پښتونخوا سملې کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکوای دا منصوبه د وړمبې ورځ راهسې د بد انتظامي ښکار ده او د مالی تاوانونو سره سره د خار خایست او جوړښت هم زیان رسولې دي نوموړي زیاتوي پېښور های کورټ د احتساب قامي ادارې ته په دغه اړه د پلټنو ویلي وو خو د پاکستان سپریم کورټ روان کال د پروري په 2 نیټه د های کورټ حکم یو خواته کې خود او په دغه اړه د پلټنو نه کولو حکم ورکړه
دا خو ډیره زیاته واضحه ده دا غي وجه ده چې داسې منسوبې حکومت شروع کوي دا غي هول فیزیبلټي کیږي کته شي بیا د دې فورم د 1 نیټه کیږي ډیزاینینګ کې چې چینج هم راځي منځوري علي دا ټول خبرې چونکه غین خو اقتصادي ادارې ته پوسټ نه کې چار اوستې دي کوم هغه اقتصادي ادارو ته ویلې چې دوی له سپورټ ورکړي دغه خلاف کو لکه څنګه دوی په خپل هم دا خبره کوله چې موږ د کرپشن خلاف یو چې کله بیا په دې کیس کې عدالت ته خلک لاړو دوی هم مثال دغه خلاف عدالت تر خو پرې دي چې مثال تاسو کرپشن نه کړی خو پته ولګي
خو د پیښور چټک بس د پروژې چارواکي دغه تورن ردوي او وایي مالی تاوانونه د بد انتظامی لقبل نه بلکې د کورونا د مخنیوي لقبل د لګیدلی بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. د ادارې ویان محمد عمر خان وایي د نړۍ د نورو خارونو په شان د پیښور د چټک بس پروژه هم د تاوانونو سره مخ شوه خو د منسوبې هدف مالی ګټه نه بلکې ولستا اسانتیاوی ورکول دي.
کورونا له کبله د بې یقیني صورتحال دی. زموږ اندازه به چې هر ورځ به 3 لک او 6000 خلک په بسونو کې سفر کوي خو هغه د معمول د حالاتو اندازه وا. اوس هم هر ورځ خوښه یو لک او یا 10000 کسان د بسونه کاروي چې کوم د ګټه او خرچ فرق دی هغه حکومت پوره کوي ځکه چې د کورونا صورتحال بے پاور دی. اوس هم زموږ په 3 پارکینګ پلازو کار روان دی او 2 سړکونه هم جوړو. بے شک ردی پروژے مارا مالی گٹھے نہ بلکہ د ولس خدمت تے
لوگوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے. وہ کمرشل پرپز کمرشل انٹیٹی نہیں ہے.
دا یادونه وردا چې د پیښور په چټک بس پروژه په کال 2019 کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې لاس پورې شو وو چې تیر کال د اگست په 14 نیټه یې پرانستو شو. د چارواکو په وینا اوس هم د دې منسوبې په 3 پلازو او زنو لارو په جوړولو کار دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پېښور های کورټ مشر قاضي کیسر رشید ویلي د خوراکي توکیو بې مسلسل پر لوړېدو دي چې لوجیا اولس له تکلیف سره مخامخ دي. نوموړي د سپتمبر پر 8 د خیبر پښتونخوا د خوړو چارو سیکرټر او نورو چارواکو کیتا ویلی چی ورشي او ورته وایي چې د بېو د ټټېدلو په اړه دی پوره یو اونۍ کې عدالت ته جواب وایي. تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې.
د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ته نوټس ورکړې. دوی باید په یو هفته کې د خوراکي شیانو د قیمتونو رپورت عدالت کې جمع کړي او د هر یو سیس قیمت ته مقرره وساتي. د اگست په 8 د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ چې پکې چیف جسټس قیصر رشید او جسټس سید عتیق شاه شامل وو دا هم ویلي دي د دې خبرې پرټنه دی وشي چې د غوښې قیمت ته 300 او د 350 نه 600 ته څنګه وخوت. په خبرونو کې راغلي چیف جسټس قیصر رشید په موقع موجوده سیکرټری خوراک ډایریکټر جنرال لایف سټاک او سرکاري وکیلانو ته وویل د حکومت نه د یوې ډوډۍ قیمت نه قابو کیږي د ګرانۍ په وجه عامو خلکو ته زیات تکلیف دی. اسرت خان د محمد وسیدون کې دی. په اسلام آباد کې په یو غیر سرکاري اداره کې نوکری کوي. 1500 روپۍ د میاشتې تنخواه خري. مشهد ریډیو ته د ګرانۍ په حواله وویل
شل ورځې مخکې ما یو ټیمای اغستې وغه په دغړو 1200 روپۍ و خو څو ورځې مخکې هغه ما واغېستا په 1400 روپۍ باندې یعنی په 1500 ورځو کې د هغې په قیمت کې 1400 روپۍ اضافه راغلی و. کدا سې تاسو چای واخلئ کدا سې تاسو چینی واخلئ یو چې د ماچس په دبلې کې هم د مالګې په ګوتې کې هم فرق راغلی هغه به موږ مخکې چې د 1000 روپۍ مالګ واغستنو 2 میاشتې بکې دا اوس چې د 1000 روپۍ پیکټ ملاویږي دا حساب د ماچس درزن چې باغه په 100 روپۍ ملاده اوس په 100 روپۍ ملاویږي.
عدالت دا هم ویلي دي د خلکو مشکلات دي ختم کړي شي د خوراکي شیانو قیمتونه دي مقرره کړي شي چې یو څوک هم په خپل خواخه قیمت زیات نکي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر انجینیر مقصود مشال رډیو ته وویل د بهرنو شیانو قیمتونه د ډالر د ګرانۍ سره زیاتېږي خو د مقامي پیداوار قیمتونو زیاتېدو وجه افغانستان ته د شیانو لیږل دي.
اگر حکومت سره دونه وسایل شته ریسورس شته هغه سبسډیز ورکوي کنه بل چې مرزان چې موږ سبسډي غنم کې سبسډي اورو کې سبسډي هغه سبسډي دا سبسډي هغه ګورنمنت ورکول شي نو بیا خو سیزونه چې دي کنه هغه څه ته کنټرول کې برا شي. ادروایز چې دي کنه دې ګران دي د ګورنمنت کنټرول سیټي باندې وفات شي.
دا چې عدالت خو د یوې هفتې لپاره ذمہوارو چارواکو ته نوټس ورکړ او ځواب یې غوښتل نو دغه ادارې به څه ځواب ورکوي. د لایو سټاک د محکمې د مشر سره مرابطه وکړه خو هغوی د خبرو کولو نه معذرت وکړه چې دوی عدالت ته د ځواب ورکولو نه وړاندې میډیا ته معلومات نشي ورکولی. نو بیا د دې خبرې د ځواب لپاره چې خلک ولې د ګرانۍ ملاوت او د دغه شان خبرو لپاره عدالت ته ځي ځکه دا کارونه خو د انتظامی دي او که څنګه. د پیښور های کورټ وکیل او د مهمن بار اسوسییشن صدر رشید مومن سره مرابطه وکړه
خو چې کل ایڈمنسٹریشن خپل کار پری دی او د قانون مطابق خپل د قانون امپلیمنٹیشن نه کوي نو بیا عدالتونو صدا اختیار به حاصل شي هغه ایڈمنسٹریشن د ډایریکشن ورک یا هدایت او تجاری کی جتاسو د قانون مطابق کاروایی وکړي.
په خبرونو کې دا هم راغلی دی چیف جسټس ویلی د چرګانو څارو او د نورو خوراکي شیانو په قیمتونو کې هر ورځ د زیاتېدو خبرونه را روان دي او حکومت دا باید قابو کړي. عدالت تر د یوې هفتې پورې د دغه مقدمه اوریدنه ځنډولې او پر روانه اوریدنه کې د ذمہوارو چارواکو نه جواب هم غوښتلې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا جبش.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت لخوا په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټ یا رای ورکولو برېښنایي ماشینونو الکترونیک ووټینګ ماشینونو کارولو پریکړه رد کړې ده. د سپتمبر پر اوومه سینټ ته په رپورټ کې کمیشن پر برېښنایي ماشینونو یو شمېر نیوکې کړې دي او وایي له دې لارې په ټاکنو کې د درغلۍ امکان نشي ردولای. ټاکل شوی چې په پاکستان کې په 2023 کال کې عام انتخابات وسي. په پاکستان کې هر حلقه د ووټرانو لسلری چې پکې خلګ کاغذي ووټ کوي. هلته د الیکشن کمیشن د نیوکو په خبرګون کې د ساينس او ټکنالوژي چارو وفاقي وزیر شبلی فراز د برېښنایي ماشينونو په ذریعه د ټګي تورونه رد کړي او وايي په دې اړه د کمیشن ټولي غوښتنې پوره کړې دي. تفصيل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا سپتمبر په اوما سینټ کې د الکترونیک ووټنګ مشين پاړه د پاکستان الیکشن کمیشن خپل رپورت کې په وو درش اعتراضاتو کې دا هم ویلي دي چې دغه مشين د لارې انتخاباتو کې ټګي نشو درولې. ځکه تر اوسه دا پتن لګي چې دا مشينونه به د چا په ولقه کې وي. بلدا چې ټول ملک کې په دې لږ وخت کې د دې کارول هم ممکن نه دي. وایي په دغه مشين کم از کم یو نیم سل ارب روپیه خرچه هم راځي او نه د دې مشين د سافټویر یا هارډویر نه خبر یو. بل یو ورځ کې په ټول ملک کې دغه مشينان کارول او بیا د خرابې په شکل کې د دې مرمت کې هم د ټګې سوالونه پورته کیدی شي. دوی وایي خرچه به په هم شي. مخالف ډلې وړاندې نه مني نو که انتخابات په وشي نو بیا به په دې باندې نیوکې کیږي. د الیکشن کمیشن نه علاوه مخالف ګوندونو هم د دغه ماشينونو مخالفت کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد مشال لړیو ته په دې باب لوایي
په دنیا کې چې چرته دا ټیسټ شوی دی ناکام شوی دی او دا د داندلې یا د سلیکشن نه پاره یو نوې لار کوله ولې موږ د خلاف یو او دا مخکې جاغه آر ټی ایس ناستونه دا غې نه دا اسانه طریقه ده د اندای کولو. ګوره سیده ساده خبره ده چې عوام رای ورکي په کار دا رای ته اهمیت ملو شي. عوام چاته سټیمپ لګي نو هغه نه بدلیږي کوم چې مخکې شي.
د پاکستان پیپل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی وایي چې دا د ټګې کولو یو نوې لار ده او دوی به کله هم حکومت سره ونه مني.
ټولو نه مخکې چې دی الیکشن کمیشن دې باندې اعتراض کړی ده. ډېر زیات فلوز دي. حکومت په زور باندې وایي چې دا شاید اډاپټ شي. کم ملک آر ٹی ایس سسٹم نشي چلولای. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین بس نه چلے. پاکستان چې کم دیہاتی علاقے دی میجورٹی دیہاتو کې 16-16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دی. پاکستان پیپلس پارٹی په دې شفافیت باندې ډېر زیات اعتراض ده. موږ ته ډېر زیات کنسرن دي چې دا به شفاف طریقې باندې نه کیږي.
تیر دا 2013 عام ټاکنو کې د نتیجو زرخ کار کولو او د ټګې شکایتونو لری کولو لپاره الیکشن کمیشن لخوا نوې د آر ٹی ایس یا د نتیجو آنلاین نظام کارول شوی وو. په هغه کې د نتیجو په وخت د خرابوال لوجه مخالف ګوندونو تورونه لګولی وو چې د ټګې لپاره دغه نظام حکومت ناکاره کړو. دا چې آر ٹی ایس نظام څه شی دی نو خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
آر ٹی ایس نه مراد چې دی نو ریزلټ ترانسمیشن سیستم دی. په دې ذریعہ باندې پریزایډینګ افسر په پولینګ سټیشن کې دغه ابتدایي نتیجه چې کوم په جنرال الیکشن کې ریټرن فارم 45 وو د اغینا فوټو اوکاږي او دا خپل ریټرننګ افسر ته په دې موبایل په ذریعہ باندې هغه پکچر اولیږي. دې ته مونږه ریزلټ ترانسمیشن سیستم وایو.
بل خو ته د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشرانو سو سواره په دې اړه ویلي دي چې د ټیکنالوژي استعمال دوی د ټګې ختمولو لپاره کوي. ځکه چې ټاکنو کې څوک هم بایلي نو د ټګې تورونه لګوي. د الیکشن کمیشن د اعتراضاتو په حق لا د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په اتمه د ماخامه اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن چې کمی غوښتنه وي هغه ټول دوی پوره کړی دي. الیکټرونیک ووټنګ مشين کې هیڅ کمی نشته دي او راتلونکي 2023 ټاکنې به هم د دې مشين د لارې کولی شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان نے
دا پاکستان الیکشن کمیشن لخوا دا او دیر شو نکتو خواستونه ورته وایه وړاندیزونه ورته وایه یا مشاهدات ورته وایه هغه جمع کړی دی. په دغه کې وو دا سې نکتې دي چې دا هغه د الیکترونیک ووټنګ مشين سره یا ټکنالوژي سره هیڅ تعلق نشتا او هغه د الیکشن کمیشن د خپل توان په اړه دي چې ګنې دوی دا کار کول شي او دا نه دغه سره د حکومت هیڅ کار نشته دی. باقی لس نکتې د الیکترونیک ووټنګ مشين سره تعلق لري او دغه ټولې نکتې په هغه مشين کې هواریږي کوم چې د ساينس او ټکنالوژي وزارت جوړ کړی دی. یو مسله هم پکې نه ده پاتې. غرض مدا دی چې دا حکومت په مکمل توګه ژمن او پازم دی چې راتلونکي د 2023 عامې ټاکنې به د ټکنالوژي د لارې کوو چې غیر لنجمن او پاک او شفاف ټاکنې به وي. دا یادونه را چې کال 2013 کې په 25 جولای ټول ملک کې عام انتخابات شي وو چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واک ترلاسه کړو او مخالف ګوندونو هم د هغې ورځ نه تورونه لګولي چې پاکستان تحریک انصاف په ټګې حکومت ترلاسه کړی دی او دوی په ټاکنو کې درغلي کړې ده. ولې پاکستان تحریک انصاف وایي چې مخالف ګوندونه د ناکامو پالیسو له وجې ولس دوی دغه ټاکنو کې مسترد کړي وو او د ټګې چغې ځکه وهي چې د دوی حکومت د ټولو احتساب شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو د خبر پښتون خوا په قبایلی ضلع مومند کې له تیر څورو زورایسي د ځای خلکو په وینا امبارانونه اوري. په دې کې یو پلو کروندګر خوشاله دي او بل پلو غوښتنه کوي چې د حکومت لخوا باید د دې اوبو د ځای کېدو مخه ونیول سي. دوی وایي چې په غرونو کې باید واړه ډیمونه جوړ سي چې د باران اوبه خوندي کړل سي. د دوی په وینا د دې به هم کروندو ته ګټه وي او هم به د ځای ولس د څښلو د اوبو ستونزه هواره سي. پدې اړه نور تفصیل د شانواز ترګز پر ریپورت کې.
په مومند او باجوړ او خوښه سیمو کې د بارانونو لړۍ شروع شوه چې کروندګر وای دوی په بارانیزمو کې جوار او ځینې ځایونو کې سبزیان هم کړل. د باران سره به دغه پیداوار ډیر خشي. د زراعت محکمې مومند خو د معلوماتو تر مخه 2013 ځمکه په باران خړوبېږي. د مومند ټول ځمکه 2013 کړه ده. د مومند د زراعت محکمې یو افسر جاوید خان مشال ریډیو ته وویل خلک کولی شي چې د غنمو لپاره د وس ځمکه په ټریکټر یا قلبه واړوي چې خیر راز شي. نو بیا به ورته غنم هم خوټو کوي. خو دې زیاتوي چې موجوده سبزیانو لپاره باران ډیره ګټه ورکولی شي.
پټي ساتین کولی شي نو ځکه چې باران جوش نو اوس چې واوري نو ډیره خبره ده. غنم ته 50% بازار پیداوار به کوي.
د مومند د خوځو سیمو سیدونکو او کروندګر تفسیر مومن وای د دوی سیمو کې ډیر بارانونه کیږي خو اوبه په خوړونه کې اوبېږي. نو د غوښتنه کوله
چې حکومت زیه په زیه باندې زمنګ د پاره د اسمال ډیمونه جوړ کړي. کمی علاقو کې چې او بل دلته جوړیږي ځکه چې پاره علاقو کې هغه ناو ټایپ یا هغه تنگ زینه چې د سیزینه چې هغه کې اوبره یې ساری دی شي نو دا ارزه کې موجود دي. نو د حکومت نم دا غوښتنه ده چې زمنګ د پاره د زیه په زیه باندې اسمال ډیمونه جوړ کړي. نو د سر بزمنګ د کویانو چې کوم هغه د اوبو ساته کوم خکته روانه ده نو هغه به مسره کور شي او موږ تر ډیر مخده پورې یعنی د اوبو د مسلې نه خاص کر کې د سکول د اوبو د مسلې نه موږ به ان شاء الله چې خلاص شو.
د زراعت محکمې لخوا د معلوماتو تر مخه مومند کې د تودوخې درجه لږ تر لږه 8.5 او په ګرمۍ کې زیات نه زیات 2.63 ګریډ وي. خو دوی وایي دا څو کالو شو چې دغه درجه په جیټ او په شکال کې د 30 ډیګري سنتي ګریډ نه هم زیاتېږي. محکمه وایي د مومند د ټول ځمکه یوازې 9% ځمکو باندې کروندې کیږي او نورې شاړه پاتې کیږي ځکه دلته اول بارانونه نه وي او که باران وشي نو بیا د اوبو د ذخیرې لپاره انتظامات ډیر کم شوي. د تفسیر مومند او بارانی بندر غوښتنه مو د سیمې د قومي اسمبلی د غړي ساجد خان مومند سره شریک کړه.
زمونږ پروګرام دی زمونږ د الیزې چې کوم دی داغین چې کوم چې نیر روان دي نو زما مرګرو ته دا تجویز مې تقریبا 7-8 نور سمال دی مولا راغلي دي. ار څه زمونږ کوم تیزی بل زینې زمونږ کوشش دی چې پاري باندې موږ سیمبلی جوړ کړو.
په مومند کې یوازې د کوم تحصیل ځینې زمکې د وارسک بن نه د وتري نهر په اوبو خړوبېږي. ولې د نورو وو تحصیلونو زمکې خالص د باران اوبو او یا بیا ځینې خلک ورته کویان ویستلي او خپلې کروندې پې کوي خړوبېږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان نومیالی خبریال ریم الله یوسفزی د اوښ پته کالو په عمر کې مرسود نموړي کورنۍ مشال رډی ته ویل چې یوسفزی د سپتمبر پر نهمه د ورپیش ناروغي له وجې مرسو. د ریم الله یوسفزی جنازه نن کېږي. نموړي په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر او له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او سیمې په اړه خبریالي کړې وه. ګلایاز د ریم الله یوسفزی د ژوند او کار په اړه رپورټ برابر کړی.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زه هلته موجود وم تورخم کې.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلی سیروا او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1950 کال د سپتمبر په 11 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلی بیا پېښور او وروسته د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړی له کراچۍ پوهنتون هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر و. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړی له بی بی سی پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی و. یوسفزی یو له هغو خبریالانو چې په 1995 کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی و. نوموړی القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې دی نیوز ورځپاڼه کې کار کړی و. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی و او یو عاجز طبیعت انسان و. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت و او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پوره کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردباره سړی و. باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی و. پروفیشنل په اعتبار سره ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی و. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دیتا په خپل باندې معلومات نه و. د شخصیت په لحاظ سره بزدا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکي سړی و. رحیم الله صاحب نه د اغي چکم سبارډینټس مون ویلې شو یا د اغي د لاندې چکم خلک کار کوي نو په زیاده دي چې اغي د دنه یریدلې وي د اغي د سره د احترام رشتہ واره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې د سره ملاو شونه د به اغه میل ملاب بد داسي او د خبرو انداز بد داسي یعنی دومره په عجزه سره دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول یعنی شروع کړه د پزله کې بوته عزت او احترام راغی.
خټک ځات کړه یوسف زید د افغانستان جنگ له ابتدا واخلی تر وسه پوری هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد له لسیز ورایسي له رحیم الله یوسف زید سره کار کړي. شمیم شاهد له یوسف زید سره سو واری د افغانستان او نور هوادونو سفر هم کړي وو. نو موړی وای یوسف زید د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسف زید سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
شرکت واحد جرنلسٹ شیشی سره برخت یو مدا یو ډیر غټه پیخه و زمون ته نظر کې دا یو بیا چې کله مون کابل ته لاړو نو دا د تورخم په دلار باندې جګړه ډیره سخت شوه او رحیم الله صاحب چې کوم دی زو دا ټکی مونږ تقریبا ول 17 سره یو ځای تیر کړی او هغه جنگ ډیر وګت شو نو بیا زه په هند باندې رالم او هغه په کابل کې پاتې شو او اصل کابل نه بیا مطلب چې مونږ په مختلف ریپورټینګ کو د لوی جرګي ریپورټینګ وکړو هغه وخت د ډاکټر نجیب چې کوم وزیرانو یا چې کوم خلکو دا سر مارکی شریک هم کړی وي او بیا چې زه رالم دا غي نورستو رحیم الله صاحب د ډاکټر نجیب سره هم یو غټه مارکه کړی و او هغه بیا په خپل مسلم اخبار کې چاپ کړی و. هغه وخت کې هغه د مسلم اخبار کې کار کاوه.
شمیم شاهد زیاته کړه رحیم الله یوسفزئی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزئی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړی وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کور چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلی شئ.